سلامونه د سحر لاس بجې دي د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوچي د لوبو میدان او د ازادي میلمه پروګرامونه هم پکې ځای سی وي ځینې راپورونه هم خبرو چی تر خبرونو روسي اوریدلای سي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په مزار شریف کې پر تبيان فرهنګي مرکز د حملې له قربانيانو او د کورنوي لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي پر خبريالانو او رسنوي حملې هغه کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبريالان د شي حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبري ایجنټس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادای د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلې او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز د غبریدې په یو باکس کې د ځای پر ځای سوي چاو دونکو موادو په وسیله تر سره کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبريانو په ګډون هاته تناټه پیانسیوي. خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سو کسانو شمیر دري او د چاپیانو شپاړس تنه شي. نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یو نه علاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړې کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجنس د بامیان ولایت د مسؤلانو له په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی. ویل سیوی د انتانی ناروغیو د درملنې دغه 13 بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله بنن د بنگلاديش له لوبډلې سره د دوه ورځنیو لوبو لمړی هغه پایل کړی. د افغانستان کرکټ بورډ دغه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پایل شي. د دې بورډ په خبره د دوه لوبډلو ترمنځ بل یو ورځنی لوبه به تر روانې چهارشنبه پورې ترسره شي. د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوه سیالۍ په سیبه د افغانستان او بنگلاديش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پایل او تر 13 پورې دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږته لږه اووه تنو ته رسېدلی. د ایران فارس خبري ایجنس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی. په دې چاودنې کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږته لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپل کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پرونکې مناسبې وسلې هم ازمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یو اوپتل څخه یو میزایل و ازمایه. د جنوبی کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی لس ورځې دوام کوي. که څه هم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو د اوکراین یو پوځي قومندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا یو با نفوذ تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې